پوښتنه دا ده چې دا د دایمي کولاو شي، خاص کرکې د کاروبار د پاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارون کې موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څومره د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربن پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25مه په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6مه په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
و مو اوریدل چې د تور حمله له شاوخوا 40 ورځې ځنډ وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاصه شوې ده. په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادۍ راډیو مشال څنګه تویل چې تورخم سر له پرونه د هغو کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت یې افغانستان ته ستنوي. هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې په راتلونکو 2 ورځو کې په دغه لاره تجارت هم پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشره په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2024 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یوه لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلول په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزه ته همدار از ویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي هغه زیاته کړ چې سوریه او اسرائیل یوې موافقه ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واستازي یوې موافقه ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیل د هوایي حمله بندول او د هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
سموګر غل آزادې رادیو اوري د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان له هم پنړی کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنیدنه او طبيعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللې دي. په عین حال کې یو شمیر راستنه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وای چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتلا خورا خراب شوه. دغه سازمان د اکتوبر 1 په دیاړه په یو 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوی چې جبري ستنیدنه او طبي افتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور پټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پر لپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونې د خوځو انجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د روسي زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپکسیزي کورنۍ سرپرستی وايي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند د ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وای زل ته د خپل ورور په کور کې وسیګم، خپل کور نشم جوړولای ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال انکار نه لرم او نه هم دند لرم. شپږ اولادونه مې دي، خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولای، نه پوهیږو څو وکړو. اوس مو ورځ ډیر خراب دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د وروستۍ زلزلې لامل خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپناه پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته د پدې چې هوا یخه ده، هوا یخیږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر د غذا د اشپزخانو سیستمات تونه نشته، د هغې په دا کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار هم درته وایو کنه څه دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وراندې اوس کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.7 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپنا خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول، نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ به کور کړي. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د غیزمن جواب لپاره باید نړیوال مرستندویا بنسټونه ځنډول شي، پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنیدونکو لپاره د خدماتو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویا بنسټونو، نه دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونکو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. دا هم قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورستای راپور. په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وای سکالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وای باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوې او صادرات یې درېدلې دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخېږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکې زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنوه. دوی وای تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندیدو لامل په دې برخه درنه توانونه پرې کړی دي. د انګورو یو سوداګر سفیولا جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچي کی په 200 روپے 250 روپے کارم خو انګور او چکراتی په 100 روپے او 200 نه دی خبره 70 روپے 50 روپے خالی پچای دا 10 روپے مزدوری او داغه دا یی چې جن نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کالدارې تاوال کې
د انګور یو بل سوداګر قن قلندری هم ازادي رادیو سره ورته شکایت شریک کړ
انګور خروار په 15 افغانۍ و او سی په 40 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي اخلي نو پاکستان ته تل او سی له نمایي هم به راکته شوې ده تاسو فکر وکړئ چې 15% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 40 تر 30 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
افغانۍ 20 افغانۍ اول سودا کاسه نامه حرام
مرکشوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري افغانستان چې لاسکونه ډول انګول لري په منی موسم کې پخېږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم لخټو جوړو شوی یو لوخو کې ساتي او شمی کې هم مرنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخانی قنداری کلکاروس او نوري مشهور ډولونه دي د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولیز مکنی لري د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 11 شپې نه وخت نه هتو لا پیلې دوه وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت د نخت انتقامي بللې ویلې و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي کته هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نوي شوي د دې وزارت وایي طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري په راپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مندي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا دوربند دوام لپاره وروسته دا لاري ژر پرانستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې صلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سکه افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي
لارې د بندېدو په اساس باندې وس ټول باندې ټاپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول همدل ته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حاقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د په سرطخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په دی اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو لامل د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتې دقیق شمیرې وړاندې نه کړې خو دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوداګرو ته شاوخوا 500% تاوان وروښتې دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې د هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړي خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړي خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي د یادونې ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میټریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمنی مئی کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له شاعر نظر محمد راغب سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځي د ښاغلي راغب له خولې دومړی واوري چې ځان په خپل در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلی کې ځای ځان تقریبا نن څلور پنځوس کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ دې مادر پښتون واټ کې، همالته هم دفتر و کاروبار و دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلې، هم مې خپله شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبي و او هم مې لږ لږ باغداري و باغواني و بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو په کې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره هم اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په آیس یا په هماغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو تی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دېنه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا د قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس په ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډېرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دا خلک راته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او آسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي، دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهانبینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده بیا وایي نه، سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملی زده کړې کوئ، عملاً دین شان، عملاً ژوند خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلې نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر والځي، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینې، خپله ژوندۍ مشاهده لري. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړي، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرویو کیسې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې، هغه حسن وینې، هغه ښکلا وینې، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې لري د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغه تفاوتونه پکې پیدا کیږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې، چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر تړي په دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړوي. ما خیال دغسې دم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خدا مسله ورسته در سره چیرم. اوس زنه پیغم چې د قفقاز د سیمې د سفر شیر براته وایست، او کوم بل کوم شیر راته ولې خو اوریدونکو غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شیر څومره اثر کړی؟
نو ما دا د بهر په الوتکه کې او طیاره کې او شیر لیکلای و. ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، ښه شوه چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي، چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو، دا انګیزه دا به پیغام دی زما. د خپل خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هڅې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، دا دا ژباړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، د ادا ژباړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه، د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه، کور مو دن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول د څنګه تاسو ته ښکاری په دې خاطر دا پښتنه کومه چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمن شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو باسم دی د هغه ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغه ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دمو اغهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې.
تکال صاحب زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوي سم که نه سم کوي. زه شاعري ته تسلیم یم، یعنی خپل په شاعري باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې دغه اتمی نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه اما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع شو زما په خیال. نو ټکر چې واقع شو شاعري ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیع شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله او بل نوی شی که څوک نه مني. مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځتي هغه بېرته را ګرځوی نه. هو که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به خامه خبر ده. پاتې سواده چې موږ او تاسو په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو. هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګنی او تا ترخ پر کړای. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپل ملکې د فرمایش تابع او ته فرمایش نه ورنه کې. دا خو د ګزور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده کنه چې د الهام شاعري نه نو خو بیا شاعري نه څوم. دا خو بیا د څه څه به خپل پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد فورم ما درته کمپامی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه و حتی مخمس هم ما جوړ کړي. یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمکم یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېر الله د لنډه کیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړی ده چې زما په خپل هم شخصا خوښیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او دې ته خو موږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعری تکانه خپل شاعری غنی کو غنی کی پټوا چې منګه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعری ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کومګه ورو ورو را څنګهو دا رخوانه راځاره او کومګه د شاعری بیا محدود کړه کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي دا ادبیاتو لمن منګه بعد پرخ یې مخیال د
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواده لخپل سیمه وزي او نور هوادونو ته ځي په غځای کې د مانویت خبره هم یاد شوله مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونې کیږي
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناسن ځکه چې ټول خبرستان نه کنه سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې ده کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې په نوره دنیا باندې باندې په عمل کې بیا مونږ د ستونزه لرو یعنی هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعض خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل څه لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه لاړې نه شي په معنویاتو کې نور دنیا ته چې ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې کار کوي او په مادیاتو کې کار کوي نمنګ او تاسو خلک اکثره په خوانی خون ډیر په معنوي خلک وو سم یو څه خلک ساته معنوي دي خو بیا دا څه نه کیږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پات څه کوم بیا تم ضرورت او ژوند په دواړو وزرونو والی زی یو وزر هم په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده یو وزر مادي تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه یا شاهین تاسو د دې د الیک ننداره نه کوي نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخلي کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا جنم آدمی دي ماته کوي زما نظریات په څومره سم
مننه شعري مجموعه مو څومره چاپ کړې دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل بلا شعري مجموعه ده د نقاشي یا ځانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې بیا اوس باړې تاسو اشعار مې باړې دي د ډېری نه بلوې شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعيات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړې دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لارما په نامه د ویر دي کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینې پیروتې دا لارم دې کې نه لګلسته او بل شعری مجموعه لارم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې نستا بل مجموعه لارم په نامه ځانې دې کې بیا لګښتا او بل نوې مجموعه لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا قامت خبرې بیان کړلې ساکت ته به ووت ویان دي کنه نو چې دا وڅمره ثاني کوي دا اندار دي او یو دری مجمال ارم چې دا شپوس په نامه ده نو دې کې بعضې شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هر طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب د په نامه د هغه مپېمن تلپاتې ډیوې د بېدل روان او د نکاح مسایل ګټوینی سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه ده بېدل ژوند په باره کې د دري ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و که لري یوازې ادیبان لري عام خلک یې نه لري نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یې لیکي چې ما را ځواک توانه یې هم رئیس دا مې ژباړلې په سم شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلې دي چې دا مې لوی لس چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې لولم
مهرباني ویلولی
او د ژباړې شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت درې اویا فرقې د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراغی لمونځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنیم د سندر او موسیقی په اړه شرعی حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له ویناو څخه د قرآن غور او وعده قسم یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روژې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو ورستای شعر راته وړاندې کې مهرباني وکي
شعر خو به نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې په خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د سپیر ک بیا به ویل چې دا غمنګه پریکو ځکه موږ ترو د منځنۍ آسیا سره ځتی وصل کیږو او نخلو او ځتی د ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مسار وکړو یا په دې لارو تیر بیر کړو ما غځای دا بس د 200 میلیونه ډالر خوتلی او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سیو سارا کاو یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړولای شو ځتی بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لارو باندې چیکو خپل تجارت ته ځتی دا باور کوو چې هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې دا غزل ما لیکله او خدای دې کې هغه ارقام صحیح ویلي کنه خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړی زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي امام هسته څوکا د واخان د سړی واخ زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان د سړی واخ بابا نه د هدهد پلار راولي کی پیغام بلقی سرا پیدا شي سلیمان لکڑی واخلی زرگای دی پا ورونو بانده وشین دی او توب لوگای او سپیلانای دی کری او زان لکڑی واخلی باور با پا هر چا بانده تخو خلکو لرو ایمان کلا نا کلا پا گمان لکڑی واخلی تاون دا پردنو ویش بی موسم پر مختق گلونا خو پا جنی که باران لکڑی واخلی باور دی نشی دم رخای سنو که او توب دا غرون زمرد لال مرجان لسری واخلی شعرون شاعری تا عجیب قانون لری پا هر یو خبر امتحان لسری واخلی ایراب دی مخلوق سردی توکلی شاعر دا حسن طول واگی پا میدان لسری واخلی ساتلی پا گوگل که وراغب لکا زرگای ساتلی پا گوگل که وراغب لکا زرگای هر چوف خواری چه دران افغانستان لسری واخلی کسر پا وطن وشین دراغه و سپر وا چه غیگ تو ده غیگ که جانان ده سری وقت
دیر خم
خدای دی کسی سایی ملوستل ایوی او سام ساسو
دیر از یاد تمنن لطاسونه راغب صاحب لدینه چه دی ازاده میلمه که مو خبری وکلی او خپل خکلی شیرونه مو واورول قدر من آوریدون کل افغان شاعر نظر محمد راغب سرمو دی ازاده رادیو مرکا آوریده تر بیا ده خدای پامن
د آزادی میلمه
پریشان ہر وقت بروک دو پلزانوما خرات یاد شی سرگردانوما خبر بہانے خکاری داس دستور د زمانے خکاری اس یادو